په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. په خبری راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
سفیر وایی د ښځو له رښتینی او بامفهوم مشارکت پرته په افغانستان کې څه نه شي کېدلی. د پکتیکا په مرکز ښارونه کې نن هم د خلکو لاریونونو ادامه درلوده. او د اوکراین حکومت وایي چې د دغه هېواد یو جوړوتبان چې چارواکی د قتل په دسیسه کې د لاسو لوبو په تور نیول شوی دی. پوره خبرونه واورئ. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو له رښتینی او بامفهومه شرکت پرته برای امکان نه لري. رحمانی نن له واشنگتن د ازادي راډیو خبریال ته دا خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره په څرګندونو کې د ښځو د حقونو پر اهمیت په وار وار ټینګار کړی او هغوی پوهیږي چې د ښځو له شرکت پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در جریان مذاکرات
او دا چې موږ امریکایی لوري سره په خبرو کې هم مکرره یاده کړې ده. موږ ویلي چې یوازې د ښځو حقونه نه، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خبره چې له طالبانو سره په موافقه کې نه ده شوې، زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې اولدی هیواد بهر د ښځو د بشري حقوقو یو شمیر فعالانی اندیشنه څرګندوي او وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د ښځو پر حقوقو معامله ونشي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن هم د خلکو اعتراضونو ادامه درلوده. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دي د هغو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاري ساتو.
خو د پکتیکا د امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت سم دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د اروزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي چې په ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ عسکر وژل سوي او درې زخمیان سوي دي. عبادي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ترینکوټ ښار د کوټوالو او چینو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوه پوسته حمله کړې وه. د اورسکان دوالي ویاند ویل وسلوالو طالبانو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړي. د اوکراین د حکومت یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر د قتل په دسیسه کې له روسیې سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. د اوکراین د کورنیو چارو مرستیال وزیر پرون په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې د امنیت د ادارې یو چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تور چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکرانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلوده چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی و. د یادونې وړ ده چې د شیطانوف د نیولو خبر پرون خپور شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14مه د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. د قزاقستان یو محکمې نن حکم وکړ چې په دې اړه باید څېړنې دوام وکړي چې پولیس ولې ونتوانېدل چې تېر کال د ازادي اروپا او ازادي راډیو د قزاقي برخې پر خبریالانو د حملې مخنیوی وکړي. د الماتا ښار د څېړنو محکمې د ازادي اروپا او ازادي راډیو د وکیل ایمن عمران و عرض تایید کړ. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جمی فلای نن د الماتی د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی. فلای ویلي دي چې دوی غواړي چې د هغو حملو په اړه چې تیر کال د دوی د خبریالانو پر ضد وشوي او کار ته یې خنډ پیښ سو خپلواکي څېړنې وسي. او اتلس کلنه ایرانۍ نجلۍ چې په انسټاګرام کې ډیر شهرت موندلی او وروسته زندانی شوې وه، په زندان کې په کورونا ویروس اخته شوې ده. هغه فاطمه خویشوندی نومیږي، خو په انسټاګرام کې په سحر تبار مشهوره وه. د هغې وکیل پیام درفشان ویلي چې فاطمه خویشوند د مصنوعي تنفس د ماشینونو په مرسته ژوندۍ ده. دا ځوان نجلۍ تیر کال د فساد خپرولو، غیر قانوني پیسو په اخیستلو او اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اکتوبر په میاشت کې په ایران کې پولیسو ونیوله. د هغې وکیل په نیویارک کې د بشري حقونو ادارو ته یو بیان استولی او ویلی دی چې له چارواکو یې مکررن د هغې د ازادۍ غوښتنه کړې، خو ایراني چارواکو حتی د هغې د بند د مودې د تمدید خبره کړې ده.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی،
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په هرات کې په لسګونو فابریکې د کورونا وایرس له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو سل ورځې پوره سوي، خو لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې سوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د کرونا وایرس د شپږ شپېته نورو پیښو په ثبتېدو سره په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 906 ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت له خلکو غواړي چې له ګرځېدو ډډه وکړي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 6 کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دا د تیرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تیرو 24 ساعتونو کې 45 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تیرو 24 ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایرس 415 مشکوکې پیښې ارزول شوې، چې 6 مثبتې دي.
چې د هغې له جملې څخه 6 مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې 6 مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې 6، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه، او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې 99 تنه د کووېډ 19 له ناروغۍ روغ شوي او 10 نور مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرزبندیز لا ډېر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمېنې له اوسېدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، ګنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامه روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایرس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
په اروپایي هیوادونو کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې د کرونا وایرس له کبله ګرزبندیز یې ورځنۍ چارې ټاکنې کړي دي. اسدالله لودین راپور لري.
ایتالیا، فرانسه او جرمني د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د کرونا پیښې پکې زیاتې دي، او دغلته تر ډېره افغان پناه غوښتونکي هم ډېره دي. د دغو پناه غوښتونکو استازي او فعالان وایي ګرزبندیز د نورو اروپایانو په څیر ژوند تریخ کړی، خو زیاتوي ښه دا ده چې د مور میرې چلند ورسره نه کیږي. خالد جهانیار د ایتالیا په بولونیا پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې کوي. نوموړی وایي دغلته قرنطین دومره جدي دی چې هر څوک د بهر وتلو لپاره باید د پولیسو یوه فورمه ډکه کړي.
کرونا مرض موږ شخصي ژوند مکمل تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ما درته ویل زه پوهنتون کې مې درس ویلې، ماسټرۍ ته مې ادامه ورکوله، موږ درسونه مکمل بند سول، ښارونه بند سول، د باندې تګ اجازه نه لرو، چیرې موږ وزو موږ باید د پولیسو نه اجازه واخلو. له دې سره ایتالیا هیواد ډېر نوي روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي، او د ښارونو په هر ګوټ هر ځای کې دوی امبولانسونه او روغتیایي کارکوونکي په 24 ډول باندې حاضر وي. هغه کسان چې د دې مرض علائم ولري تر څو دوی وکولی شي زر تر زره شفخانو ته انتقال کړي، دوی هغوی تستونه وکړي.
نوموړی وایي په دې پرمختللو هیوادونو کې حل لاره همدا ښودل شوې چې ټولنیز واټنونه باید وساتل شي او قرنطین عملي شي. دایله افغانانو هم غواړي چې ګرځبندیز جدي وګڼي او په اسانه له کورونو راو نه وزي. رحیم الله ورین د افغان کډوالو بل فعال دی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند کوي او درس هم وایي. دای وایي هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د ګرځبندیز له امره سرغړونه کوي او په خبره یې دا تر ډیره هغه کسان دي چې تور کاروبار کوي او دولت یې ملاتړ نه کوي.
د دې نږدې و میاشت کېږي چې زه هم په خپل کور کې یم او زموږ درسونه آنلاین دي. یوازې د خوراکي توکو د اخیستو لپاره بهر ته وځم. په عمومي توګه دلته په فرانسه کې افغانانو د خپل وطن په څیر قرنطین جدي نه دی ګڼلی. میلی کوي، له کوره بهر پرته له ضرورته وځي، درې یا تر دې زیات په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. غټه ستونزه دلته د افغانانو دا ده چې اکثره تور کارونه کول او دا د قرنطین له مخې اولې ورځې دوی هیڅ نه ترلاسه کوي.
په اروپا کې تور کاروبار هغو ته ویل کېږي چې پناه غوښتونکي یې له دولته پټ کوي او په بدل کې یې کوربه دولتونو ته مالیه نه ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سیوي. دیوان نادر راپور لري.
افغانستان کې د لس زره بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخواني کمیشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبې په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخواني کمیشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمیشنران ګلاجان، عبدالبدی سیاد، مازالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوی دی. د شکایتونو کمیسیون د دریو کمیشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او عبدالعزیز آریایی، مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي تیره ورځ خوشی شوی دی. د ښاغلي حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2.5 لک افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوي، خو په خبره د کرونا وایروس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
د فرمان په اساس باندې خوشی نه شول، یعنی فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان نه مخکې دوی دوستیان رهایي شوي وو او خطا شوي وو. د دغې په اساس دوی باید عفو شوي وای، ولې متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2.5 لک افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوی او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول تر هغه وخته پورې چې دا خطر د بین لاړ شي، یعنې د کورونا ویروس د هغې نه وروسته به بېرته دوی باندې دا حکم تطبیقېږي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلې په 28مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل وروسته په لومړۍ محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو 6 میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني 9 کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نوره هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمیشنرانو د خوشي کېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د وروستي کېدو وروسته د دوی د خوشي کولو فرمان ورکړي، خو په خبره یې که دې کمیشنر رانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشی کړي.
ولسمشر هغه قضایاو کې چې هغه دوسیې قطعې شوی وي یا نهایي شوی وي هغه کولای شي چې زندان د تحقیق پاړوان باندې هغه ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که موږ ګورو چې دا یو واقعیا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي، د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي، نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وای.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 4,513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د خوشي کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
هندوستان ټایمز رسپنې په افغانستان کې د داعش خراسان دلیل مشر سره یو ځای د ونیول سوي کشمیري ترورست ورانکاریو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
د هندوستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیری ترورست چې 15 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. ورځپاڼه کې د کشمیر د پسرلني مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد آهنګر د هند په جامو او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و، خو وروسته بیا خوشې شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و، له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 15 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅوک نه پوهېدل چې اعجاز څوک دی، ځکه ملي امنیت تر ډیره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې آهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې آهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و. ورځپاڼه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده، خو د تروریزم ضد فعالانو په نوي ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن آهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اعجاز آهنګر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورځپاڼه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالی چې په عبدالغنی دار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و او په 9 میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستانی کشمیر څخه استخدامیږي. اعجاز آهنګر ډیر وروسته د غزالی له لور رخشانې سره واده وکړ. غزالی چې 70 کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم آهنګر ته د ISI لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو او هغه په 2008 کال کې د عائشې په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکې ښځې سره دوهم واده وکړ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په افغانستان کې د مازیګر 6:09 کېدونکې دي. د پکتیکا د مرکز شرنې پر عمومي چوک د امنیتي پیښو د ډیرو دو خلاف ولسی لاریون نن دویم ورځې ته وغځېد. د لاریون برخوال وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي او کسان هم نه دي نیول سوي چې د دوو دوکاندارانو په وژنه کې لاس لري. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویمې ورځې لپاره هم ولسی لارینوال راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي، خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطب الدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې 2 تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دیو عاملینم حکومتدانی کی سار دی او هغه خلق چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دی په اعدام محکوم کی. د دې مرکزی چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته زو دیو نما مخته دی پارلمان مخته صدارت مخته هلته به موږ خپل مظاهره جاری ساتو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی، سلګونه پکتیکاوال لاریونوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري، د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي:
موږ په خپله باندې نور له ژونده پتنګ یو ژوند نه غواړو، او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي، دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه، موږ د دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجي نیاز ویل: د امنیه قومندانۍ رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د پکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي، نه حال نه غواړو. وخت هم قومندان صاحب دغه د پکتیکا حالات نش کنټرولولای. یو چې د امیر پکتیکا کې دغه هوایي مار ده، چې د پکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کې چې یو خدمت کړای ده.
د لاریون دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي:
ټول لاریون کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې قومندان د امنیت د مټاخان محکمې ته وسپاري او په ځای د وړ او مناسب کس وګمارل شي.
موږ په کلکه دا شهار ممده او دا نارې وهو، هغه ته راوتلي یو تر څو به مو دا خیمې ولاړې وي، تر څو چې عبدالودود اندړ څارنوالي ته معرفي شوی.
بل لوري ته د پکتیکا امنیتي مسؤلین د لاریونوالو دا غوښتنې سمې نه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیې قومندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیه قومندانۍ وان شاه محمد آریانوول:
په دغه سم مظاهره سره دی غواړي چې خپل نامشرو هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کومه پیښه چې رامسته شوې لکه د قصابانو چې دی ادعا کوي کسان نیول شوی دي، خپل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغه سم نورې ورته پیښه چې رامسته شوی دي، دغه هم عاملین نیول شوی دي، بازار په لار دي، ولی پټوره کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده، خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي او دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پکې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې دي او له همدې کبله په دې ولایت کې بندیزونه هم سخت لګېدلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغي د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات او یا پسلو کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشتوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغي مخه که ژر ونیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي، په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټوله شي.
اکثریت کارخانه فیلند تعطیلان،
اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمې تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تېرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخلمات سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او قانونو د خونی رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی به تړل کېږي اشاره وکړه.
شما زیادتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر اغا فابریکی چه پنومدی گام که ترل کیشه اغا فابریکی بوی چه در وینزل و در موادو روختیایی موادو او درملو تولید کبی، ځکه چه پا بازار که در موادو مصرف زیاد شویده. د اوس لپاره د هرات د زراعتي مالداری او صنعتي شیانو صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې درېدلې دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخته شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغې خونې رئیس یونس قاضي زاده د کرونا ویروس خپرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از
د کرونا ویروس له خاطر از موږ د ارزونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات اویا په سلو کې کم شوي دي او پرته له څه شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډېر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنطین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات ولی سید وحید قتالي وایي د ولسمشرۍ د ریاست دفتر د د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس لامل رامنسته شوی اغیز چیری؟
جمعی از صنعتگران، تاجران و اصناف طرح خود با جلبام رئیس جمهور شریک بسازند.
یوشمیر صنعتکاران، سوداگر او د بیلابیلو برخو استازی دی خپل طرح له شغلی ولسمشر سره شریک کړي ترسو مشت دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتی د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په شارګوټي کې تر 300 ډیر فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له شورېدو سره د دې ویره شته چې په دې شارګوټي کې 15,000 کارګر بیکاره شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو دا د سل ورځې ووتې، خو لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې سوي. په پیښه کې د ایران تر څنګ د 15 هیوادونو تر 150 زیات اتباع ووژل سول. د همدې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څخه جوړه د همغږۍ یوه ډله ټینګار کوي چې دا پیښه باید په بېطرفه توګه وڅېړل سي. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د 15 هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع یې په ایران کې د الوتکې در غورځېدو په پیښه کې ووژل شول، د دې پیښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې 3.5 میاشتې وړاندې د جنورۍ په 8 نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا 186 کسان پکې ووژل شول. دا الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پیښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه خپره شوې ویلي، له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هیوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له لاسه په خپلو کورونو کې ایسار دي. اکثره دا خلک کارونه آنلاین مخته وړي. د فرانسې خبري اژانس د سوریې په پلازمینه دمشق کې د سالسا نڅا په یوه آنلاین کورس راپور جوړ کړی. جزئیات یې له صفي الله ستانکزین اوري.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15-کلنه آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ورزده کوي. آلین د سالسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فستیوالونو کې د ښځو او نارینهو لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو، چټکو او تندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو، پښو او ملا چټک تاول او د توازن ساتل په اسانۍ نه زده کیږي. خلک د دې نڅا د زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. دې چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسار دي، د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپلو شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سلسا سټیپونه هیر نه کړي.
من علمون شغلات کل واحد يرقص لحاله يعمل ستپس لحاله.
شاګردانو ته خیو چې څنګه نڅا وکړي، څنګه ځینی ګامونه واخلي او له موسیقي سره رابطه ونیسي. لدې لارې هر یو پرمختګ کوي، نڅا زده او اختلا ویدیو دکوی.
شو یعنی کپل دانس؟ نس یعنی شلون بیرقصو مع شخص دانی؟ طبعا
آلن بیا وای خای شاګردانی کله چې وزه خش یو برته د نڅا صنف ته ورشي د جوړی نڅا په برخه کې ځینې ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاګردانی اکثر یوازې وي او مجبور دي د نڅا سټیپونه چې تر ډیره جوړو ته دي یوازې ترسره کړي. فلمي ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا ویروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولنیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغو ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغو ډیر کش پیدا کړی او ګڼ مینهوال یې ورجلب کړي دي. آلن هم وایي د نڅا د روزنې آنلاین او ریکارډ شوي ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
ومردل چې که څه هم د نړۍ نیمایي وګړي په کورونه کې د کورونا وایرس له کبله بند پاتې دي، خو په ځینو هیوادونو کې د ټولنیزو